د ژوند رنگونه.
بیامیم سلام ومنی ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. په دې پروګرام کې زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانی. لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې موږ او تاسې په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګانو ساتو، څنګه یې ښه روزنه کولای شو، او د دې تر څنګ د چرګانو غوښه او هګۍ که موږ غواړو چې په بازارونو کې خرڅ کړو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې له لارې موږ پیسې ګټلی شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې راسره متخصصین هم شته ده، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو تاسې هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتئ موږ ته ووایئ چې څنګه مو چرګان ساتئ، څنګه یې رالویوئ، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی که نه. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 2 2 4 4 6 دا زموږ د واټساپ شمیره ده. تاسې راته زنګ ووهئ، خپلې تجربې راسره شریکې کړئ. په پروګرام کې راسره نن میلمانه هم شته، د مرغدارۍ د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف ظفر، یو تن فارمدار، او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګه د فارمدارۍ د برخې متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغدارۍ د اتحادیې مسؤول او متخصص ډاکټر محمد خالب مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره همدا شیبه په پروګرام کې محمد خالب مومند دوی وصل دي. مومند صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. مومند صاحب، که تاسې راته په پیل کې په دې اړه باندې وایئ چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، محترم معروف ظفر ته، بختیاري ته، ټولو ته خر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامتی استئ. دا چې تاسو سوال وکړو چې څنګه کولای شو مونږ په افغانستان کې کورنی چرګانو روزو، یو او دو برخو باندې مونږ دا ویشلی شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کېږي، د کورنیو دخوا روزل کېږي، چې هغه په کم تعداد سره وي، او مقصد ته د هګۍ دی، چې هګۍ ته مې تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کوي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کوي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کېږي، یعنی په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 پورې ساتل کېږي، او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کېږي، او بیا د خرڅ لپاره برابرېږي. په کورنی لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلن د 10, 20, 30, 40, 50 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنی اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکې چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنی ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکولی شي په ښه ډول سره خپل چرګان روزي او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځنیو کاسټمر د خوانه، یا ځنو هغه تجاران د خوانه چې هغوی سره بیا دوی په اړیکه کې شي، او خپل تولید د چرګانو پیدا پرې وپلوري، او بازار ته وایي کې خپل کورني مشکلات حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول خزیه دی موضوع ته لګروسته هم راشو چې هغه څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي. خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې لکم ځای زده کولای شي، ځانګړي پروګرامونه دی ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي لکم ځای د زده کړو وکړي ترڅو دوی کولای شي فارم جوړ کړي؟
دا پټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري پټولو ولایتونو کې ماشاء الله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې دا غنه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخت پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چاغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړی دی یا یو میاشتنې چرګوړی، څومره هوا ورته برابر شي په څو سانتیګریډ کې، څومره رطوبت دي ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکول اندازې، او همدارنګه د دې فارم د صفایي په برخه کې، د مراقبت په برخه کې چې غیر مسؤل کسان باید د فارم ته داخل نشي، او غیر مسؤل کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي ځکه ډېر زیات خطرناک او هیڅ امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډی کوي که غټ وي د زیاتو اقتصادي تاوانونو سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. کچیرته دا نه خبر وي نو تبن دا تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب کور ودان. مخکې لیدل چې بل معلومات ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرتسیر ولایتونه لرو. کچیر څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډیره مساعده ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډیر مساعده ده چې خلک هلته فارم داری وکړي، د افغانستان ختیځ مساعده ده، کومه هوا د دغه چرګوړو د روزنې لپاره یا د لپاره چې یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
زمونږ باندې سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمسه دي، لکه د مشرقي ولایتونو چې دي هغه ډېره ښایسته او هوا لري، د چرګانو د روزنې لپاره ډېر خمسه دي، او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان بده کړی، بلکې ګټه کړې ده. وجه دا ده چې دلته آب و هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولی شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 15 سانتیګریډ درجې ته ضرورت لري، ګرموالي ته ضرورت لري، نو دلته کولی شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابره کړي. د دې رطوبت تقریبا د 500 تر 600 پورې دی چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب و هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره دغه کېږي. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی په ننګرهار کې، د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او همدارنګه آب و هوا یې دلته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې محفلا په دې برخه کې اته کاله کار کړی دی، هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتیګریډ هلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته به د چرګانو ساتنه، که چا چرګان اچولي وي، فارمونه ډک وي، نو هغه ټول به نقص سره مخ وي، ځکه نه شي کولی چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې د ډبرو سکرو نه کار اخلي، چونکې هلته داخل کې آب و هوا خرابېږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړ نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کېږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناک ناروغي د پاره د وایروسي ناروغي د پاره چې هغه کې یو مرغمرګي د غټوګه کې چورته وي د پاره یو پولشک حیثیت لري هغه باندې ختکیږي او بیا ټول فارم د منځزي نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کیږي.
مننه کور ودان ژوند دی اوس مو من سپ تاسو بیرته راوګرځو. انصر الله بختانی هم را سره وصل شوی د بختانی سپ تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. بختانی سپ مو من سپ په دې خبري وکړي چې موږ څنګه کولای شو یو فارم جوړ کړو. ها په بختانی سره چې محمد اسماعیل نصری را سره وصل دی. نصری سپ تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. مانه پونم کې تیر وطن وشه. نصری سپ مو من سپ په دې خبري وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه لکم ځای پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي یو فارم جوړي اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي کدا غي یادونه وکړي دا به څه وي؟
دا سره مخه تاسو ته او د تاسو ټول همکارانو ته د رادیو ټولو معزز او محترم اوریدونکو ته خاصا د افغانستان ټولو فارمدارانو ته زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې قدم کې مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ ترڅو په دې مورد کې انشاءالله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو ستونزې او مشکلات چې دي اورېږو. چون افغانستان یو په دې مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړل خیره چې دغه سکتور د پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هغه ته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي. د مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري نو دا ډیره مهمه مسله ده ترڅو د آب او هوا مسله حرارت رطوبت او همدارس کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض کله کا موږ چې کله چورغړي د بهرنۍ هوادن څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راوړيږي چون هغه د ډېر لوړو فاصلو څخه راځي نو په لار کې د ګرمۍ او د یخ هوا سره مخ کیږي نو دلته بیا هغه چورغړي خپل اصلي کیفیت ته لاس اور کوي لهجهت کیږي او فارمونو کې بیا د انده لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګړي
افغانستان دننه تولید شي. په تیرو وختونو کې په افغانستان کې په کابل په خوست ولایت کې په قندار هرات په ننګرهار او ځینو لوی ولایتونو کې د چرګړي د تولید فابریکې فعال وي خو متاسفانه چې په اوس وخت کې منګه د شپږ نوې یا څه کم سلو هجریو یا د چرګړي د تولید فابریکو څخه ډېر محدود یو څو ځانې فعال لرو چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوی چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به په دې باندې ځینې کار مختزي او هغه کسان چې په دې باش کې ډیره غټه سرمایه گذاري کړي نو هغه په دې واده رسیدي د ترسو د چرګونو د تولید او د فشارونو د پالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي. تاسو دا باور کوئ
نورې برخې پاتې شوې نور مشکلات
مشکلات د تاسو سوال د څه وکړي چې یو فارم جوړیږي باید کوم نقاط په نظر کې ونیسي کوم مشکلات مخ ته راځي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړی په فارم کې ولويږي بیا غن روسه د مشکلات شروع کیږي چون موږ او تاسو په افغانستان کې د چرګوړو تولید نه لرو چې چرګوړی په شپږ ساعته یا اته ساعته د اقل یا دوه ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نور هوادونو ناراضي چې پاکستان په عمر او پاکستان لري راځي کله نه کله ایران نه هم راځي چې کم از کم د 47 تر 47 پورې د غوی په لار کې په غیر معیاري ډول مزل کوي نو چرګوړي چې کله فارم سره رسیدي دا ډیهایډریټ شي وي د وجود وبې ډېرې کمې شي وي چې په ډېرو مشکلاتو ستونزو زیاده تر خپل هغه چلوي خپېزه تل خروج پورې لويږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصصي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوی نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کې نه دي هغه د بهرنۍ هوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانه دی تولید خام مواد ډیر په کمه کچه پیدا کیږي، نو دی بیرونه هیوادونه چې کمه مواد خریداری کیږي هغه هلته په سټاکونو کې د ډیر وخت لپاره ذخیره د نیلام په ډول اخیستل کیږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سره اغیزه لري. دریمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي وخی د درملو، چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل ده او د اغیزه نه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې، نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو به په دې مورد کې خبرې هم کړي چې دا باید د 2 نه تر 3 درجو سانتي ګریډ کې را انتقال شي، نو اکثره په هغوی باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بیا دلته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټه وکړي هغه بیا تاوان کوي. بله مسله د درملو ده، د دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي، په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګرو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نه کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د واکسینو چرګانو خلاف رامنځته کیږي او کله نه کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د موږ په اصطلاح د ترکاري په بیان څوک نه اخلي، چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي تر څو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هماغه اندازه باید چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصري صاحب په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرم، تاسې ویل کیږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوړي روزل کیږي دا چې کله لږ سمر ته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ترځ کوي د فارمداران، په دغه وخت کې پاکستان هم همبهاله چرګان بازار ته راځي، د دغه دواړو ترمنځ یو رقابت رامنځته کیږي او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالو شي وي دلته فارمونو کې لو شي وي د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزانه غورځيږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی، د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدلی شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده رښتیا. تر اوسه پورې د سینې د سیوی چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګانو په قیمته خرڅوي، البته دائم او کله ناکله بیا د سیم کیږي چې ارزانه قیمته چې د بازار زیاتې د تقاضا مسله ده، خو په مجموع کې زه دا ویل سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د 15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګانو څخه قیمته خرڅيږي، ځکه په دې موسو تقریبا د شپږو یا 2 میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغو تعرفه جګه شوې او بعضې نور قوانین هم پرې وضع شوي چې د 2 کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوارېدېږي، چې یو عامل دا کېدای شي. او بله مسله په کې د ډمپینګ ده، ځکه کوم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوارېدو نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري، هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کوم چرګان چې اصل ته رسیدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته عرضه کوي شي، نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان سکتور ډیر او جدي ګواښ سره مخ کوي. او بعض مواردو کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراضو شدت ډیر شي، نو د امراضو د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان هغه خپل معیاري عمر ته ورسیږي هغه له وخت نه مخکې بازار ته عرضه کیږي، چې دا خپل بیا د فارمدارانو او د دغه سکتور د تاوان باعث کیږي.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي حکومت روزه پوری یا پخوا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دومره ده چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامې ورکړي، خاصتا د افغانستان د سرتاسري اتحادیې لخوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه منکو په دې مورد کې چې هغوی دغه 2 کیلو نه پورته چرګان او پخوا به بریډر چرګان هم راتلل چې موږ په بازار به ډېرې منفي اغېزې درلودې هغه ټول بند شوي، او د انډه لپاره موږ د خپل د امارت اسلامي د حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي ترڅو دا سپورت په خو ولري.
ډېره زیاته مننه ناصری صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم. مومن صاحب تاسو ته راځم د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډیر په خاله ما سره ده. د کورنۍ او چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلي کې او په هغه ځایونو کې چې موږ ژوند کړی تل مو اوریدلی دی چې هغه وطني یګي وطني چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو نه چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان دغې نه یې غوښه هم ښایسته وي خوند یې هم ښایسته وي او څیرت هم ډېر متفاوت وي. د دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل سوال په ځواب کې حاضر شوم ناصری صاحب په دغه کې اوسو ټکي ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوړي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوړي تولید نه لرو. ټول د ګاونډینو ناراضي او هغه ماغه چرګوړي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر ون چرګوړي نه موږ ته هغه ټو تھری یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکار چرګوډي دی خو راړی. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولی د چرګانو کله زیات شي چرګانو کله کم شي. وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیرای وړو کې چرګوډي هم دی ورځینه چرګوډي بند کړي دي. کله چې هغه بند کړي نو دلته چرګان ریټ تا بند کیږي چرګان کمیږي. نو کله چې هغه خپل چرګ وسره را پریږدي نو وسره چرګوډي هم را پریږدي. دا وي طبیعت ته ورسره غټ چرګان هم را پریږدي. نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې غوښین چرګان دي یا د غوښې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي. فرق دا دی چې یو خو دا دی چې دې ته برایلر چرګان وایي. غوښین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت پنځه دېرش ورځو کې څلوېښت ورځو کې دا خوراک ته جوړېږي. یعنی د دغه غذا داسې جوړه شوې ده چې د ده وده سری کړي د ده وده تیزه کړي او وده تیزه کړي او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې درېو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا په هغې راځي او تقریبا په درېو میاشتو کې دا خوراک ته جوړېږي. نو حال دا چې په دې کې د کلسیم فاسفورس مګنیشیم او دغه سه نور مواد د غزيات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي. د کورونې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی. د پروتین مقدار زیات دی حتی دا چې کسړې وګوري د کورونې چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه ګټي د کورنۍ چرګان نه زیاتې دي ځکه چې دا په حساب سره خاص د غوښې لپاره روزل شوي او اندارنګ دی کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مضر موادو دغه ډېر کم وي نسبت هغه چرګان ته چې په کورنۍ دغه شوي روزل شوي دي. خو ولې خوند او لذت چې دی بیا په کورنۍ چرګانو کې زیات دی نور کوم د خاص فرق پکې نشته دی.
په هغېو کې ممدا مسله ده
هغېو کې که موږ تاسو وګورو بعضې خلک وایي چې یاره د هګیو د کورنۍ چرګانو هګۍ چې دي هغه دغه زیړو برخې چې ده نو دغه تکه زیړه وي او په وخینو چرګانو کې د هغې لیر بډر ورته وي هغه چرګې چې دي د هغې دغه برخه چې ده نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته. خاص په رنګ او روغن کې فرق دی په کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ زموږ میلمنو نه تاسو کولی شئ مطرح کړئ. که تاسو خپل فارم لرئ راشئ تجربې سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړې ده او آیا تاسو ته یې تر اوسه پورې ګټه رسولې که نه رسولې. همدارنګه د واکسینونو په برخه کې او دا چې درمل ورکوئ څنګه یې روزئ خپلې تجربې موږ سره شریکې کړئ. واټس اپ شمېره تاسو ته تکراروم 00 24 12 14 شپږ سو یو داس موږ د واتساپ شمیره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمیره زنګ ووهئ او موږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. نصری صاحب، تاسو تر از مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومن صاحب په د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کما هوا او دا چې کوم فصل ښه وي په هغه کې موږ کولی شو اوړی یا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي، خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي، څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي او د دغې واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته که نه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو، چون په افغانستان کې موږ کوم چرګان چې دي غوښې د تولید په منظور روزو، هغو ته موږ د 5 نه تر 6 دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د 2 شپږمې ورځ نه شروع کیږي چې د NDIB واکسین په نوم یادیږي، چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د ټوغکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسل ډیزیز ورته وایي، د هغو لپاره واکسین تطبیقیږي. په 12مه ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو IBD چې هغه اوس په افغانستان کې 2 کمپوزیشن راځي چې A او B دواړه لري په خپل ترکیب کې. په 3مه ورځ بیا د تام دا واکسینونه ورکوي NDIB او په موږ باندې پاته 12مه ورځ، او په 4مه واکسین دي په 3مه ورځ کې چې انډیلا سوټه موږ هغه د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو منځه وړلو په خاطر دي چې دا اکثره مرضونه وایرسي دي. په 8مه ورځ او په 12مه ورځ هم ورته واکسین نه کوو. په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مؤثره تمامېږي. چون په افغانستان کې دا مشکل صرف ځینې کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډیریږي، تقریبا 80-90% ته رسیږي، چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کیږي. په پوری کې دا مشکل دومره جدي نه دی. د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري. که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی، نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي. فرض کړه که چېرته د ګمبوري واکسین چرګانو ته شوی او که بیا ګمبوري مرض په هغو چرګانو راشي، نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10 نه تر 20% پورې امکان لري ورسېږي. خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي سوی، امکان لري چې 50-60% دا تلفات اضافه شي. همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي.
مننه اوریدونکو لرو. اوریدونکو ته به ورشو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
ستړي مشي ورو راکړه ټلیفون لکه سم موقعیت کې ودرېږي ورسره، ځکه چې ستاسو غږ ډېر ګډوډ راځي. مهرباني، څوک له کوم ځای مړی کنیولې ده؟ محبلاله هلمند نه. بخیر اغلی، تاسو راته وایي فارم لري که نه؟
نا فارم خو نه لرو، داسې د کور لپاره مو داسې د هغه ساتلی دی چې مستقیم کور کې ترېنه ګټه اخلو. فارمونه شته شاوخوا منطقو کې، شته خلکو د چرګانو فارمونه د غوښو د هګیو لپاره ساتلی دي. نو بیا له هغه نه ګټه له هګیو نه هم لاستلي، له غوښو نه هم ګټه پورته کوي. دا د کورنیو یو تجارت اوس ګرځېدلی دی، ځکه چې هلمند کې انشاءالله هلمند ډېر پرمختللی دی او دلته ترېنه اخلي.
تاسو د دغه فارمونو چې ستاسو په څنګ کې دي او خپل تاسو کورنی چرګان لري، څومره د غوښو نه ګټه پورته کوي؟ هغه غوښه خلک ډېر اخلي کنه کورنی چرګان نه ډېر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک؟
غوښو نه هم ګټه پورته کوي، د هګیو نه هم. په خاص تن د هګیو نه ډېر د کورنی چرګان د هګیو لپاره ساتل کېږي، ځکه چې هغه تولد کوي، کال په کال زیاتېږي، په میاشت کې زیاتېږي. نو کورونو کې خلک له هګیو نه ګټه اخلي، د څوکې د غوښو لپاره هم رانیسي او د غوښو لپاره دومره نه استفاده کېږي کورنۍ چرګان، لکه څومره چې د هګیو لپاره استفاده کېږي.
او هغه فارمونو کې چې چرګان دي، بیا هلته تاسو هغې غوښه ډېره کاروئ که د کورنیو چرګانو؟
موږ په خپل د فارمونو غوښه کارو. یو داسې وخت مثال راسي چې فارم کې چرګان مثال یا ګران سي یا نه وي، د نو وخت کې څوک مجبوره کېږي چې د کورنیو چرګانو نه استفاده وکړي. د کورنیو چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډېر سمه وي، ځکه هغه ښه ساتل شوي، خپل په لاس په کور کې ساتل شوي دي، نو د دواړو نه خلک استفاده کوي.
محب الله جانه، که دام راته وایي په سیمه کې مو د پخوا پرتله څومره فارمونه اوس جوړ شوي دي، او تاسې چې د ښه سیمه کې ګوري څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده؟
ډېرو خلکو ته د تیر په پرتله د کار زمینه برابره شوې ده، نو فارمونه هم د پخوا په پرتله ډېر شوي دي. ډېر خلک په کار مصروف دي، ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی ده، نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چا سره کار زمینه ورته برابر وي، کار کې کار پر مخ بیایي، نو دا یو ډېر ښه فرصت دی ټولو ځوانانو لپاره.
ستاسې په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه؟ کومه موسسه درغلې وه؟ که نه دغه سیمه خلکو خپله تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي؟
د سیمه خلکو فارمونه جوړ کړي دي، موسسې راغلې وه خو وختي داسې یادونه یې کړې وه. یو فارم یې جوړ کړی و، نو هغه چې په کې اوس دومره چرګان نه ساتل کېږي لکه کوم چې خلکو خپله شخصي په خپل دغه لګښت جوړ کړي، نو دغه په موسسې دا د خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه، نو هغه ښه پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جانه چې د هلمند ولایت نه د اړیکه نیولې وه. کور د ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته د کار د زمینې په اړه باندې ووایئ. په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي، زیاتره ښځې هم په تیرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي، کار پکې کوي. څومره دا مفیده ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه وزي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کېږي، د عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي؟
په دې برخه کې عموماً کہ منگا تقریباً پٹول افغانستان کی لس ذرا تصو فارمون لرو چرگان تقریباً دونیم سوا چرگوڑ نہ شروع کی گی تر انجی ذرا دیر ذرا کنٹرول شیٹ دی پورے چرگان پر ساتل کی گی. دکار زمینا تقریباً دو سو سنور پینزو لکو ناف آپ جنگوریتی شمولا دا کم پرانتران جو کرده و دا وزارت سرم شرک کرده و تقریباً دا ناخوا نارینا و پدکی کار کرو. او زه په شمال کې وم تقریباً سلور پینزو کال مخ کی الکا پا شمال کی بیا زنانو چی رشتیا خبری پدکی دیر زیاد رول لو باو او دیر زیاد دا دیر دغو چی تینگونا مواخلی او چرگان مروزی. زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکې وه د هزارګې وه د هزاره ورون د قوم ده وه، هغې تقریبا نو ما سره د سلو چرګوړو نه شروع وکړه، حتی دا چې تقریبا هغه خپل څلور زره څلور نیم زره چرګوړو ته هغه فارم ورسو. یعنی دغه زنانه به راتلله مونږ سره مشوره کوله، تقریبا دغسې د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کال عمر به و، نو د په دده په شان په سلګونو زنانه داسې وي چې هغه د فارمونو سره شوق و او خپله کورنۍ مکمل د دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله. نو په دې کې واقعا چې په افغانستان کې ځکه درته ویم په مخکینی دولت کې تقریبا په دې کې دوه نیم میلیارد ډالر په دې کې سرمایه ګزاري شوی و، دوه نیم میلیارد ډالر، دا ډېره غټه خبره وه او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف و. خو اوس انشاءالله مونږ د امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې یو او هغوی مونږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځ شوي دي یا بند شوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه لاندې راغلي، نو هغه دوباره مونږ کوشش کوو د هغې سره په تماس کې یو چې هغه چرګان چې د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي یا په کارټونونو کې وښې راځي تیاری، نو هغه مونږ سره هغوی نه اوس کړی دی او موږ سره دا وعده کړی ده چې هغه ټول به بندو حتی دا چې اوس هغه ناصری صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو 5 کیلو 6 کیلو 1 کیلو 8 کیلو وزن لري. هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې دا داتو چرګانو ځین شي دا که 10,000 یا 20,000 یا 15,000 دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي. نو راځو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2,000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرفوي د کې کار کوي. هغه فارم چې هغه 4,000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري. نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15,800 فارمونو کې که په دې کې موږ تقریبا نیمایي بندو نیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي په هر یو فارم کې نو دا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ د دنه رزق پیدا کوي. نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دې لاړ شي ټریننګ دیوالي او د چرګانو د روزنو په برخه کې دې هغه مکمله روزنه والی مارته اول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شی چې دا هغه منیجمنت دی. په منیجمنت کې یو واکسین راځي واکسینیشن ورته په انګلیش کې وي او واکسین کول موږ تاسو ورته دغه وي دا خپله واکسین دا داسې یو شی دی چې د مغز د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوندی. نو دغه واکسین چې دی به د دغه واکسین جوړیږي دغه میکروب چې دغه مړ شوی وي دغه انتیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی وي نیم ژوند وي دا بیرته هغه د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله د ناروغۍ رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصل وي. نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې انشاءالله چې د دې وروسته د حکومت په همکارۍ باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرګ زیات مصرف شي. نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورنی چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده. هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده. نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه 30 هغې تولید ولري نو دغه 30 هغې چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کړي نو تقریبا 400 افغانۍ شوي دا د کور د پاره د مېش 2,000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي.
مومن صاحب په دې اړه بروسه پښتنه وکم که چیرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځنګړي ډول میرمنې چیرته دوی مراجعه کولای شي او دا پروسه څنګه ده چې دوی د چرګان ترلاسه کړي؟ خو دغه د 1,800 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدا اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولای شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو او د هګیو؟
په اوس وخت کې هو اول هغه ترازو تقریبا د هګیو په پارمونه کې موږ یوازې یو فارم په ملي سطح په افغانستان کې په جلال آباد کې دی چې هغه تقریبا د 2.5 لک 3 لک پورې چرګي او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1 لک هګیو لپاره دی. نو دا زمونږ ضرورت نشي پوره کولای ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي. نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ماته اندازه نه معلومه راوارېدېږي افغانستان ته. د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خوراکې په دې کې ده چې مخکې ناصری صاحب وویل چې زمونږ چرګوړی نه لرو یو ورځنی چرګوړی دلته موږ فابریکې لرو منګه ډیلران لرو منګه تجاران لرو هغه فعال کړي متاسفانه چې د وخت دولت سره همکاري ورنکړه ملاتړ ورنکړه کله چې د دوی پروډکشن شروع شو تولید شروع شو الته ګوندان اور چې چرګوډه دومره ارزانه کړي چې دوی په کتابان وکړي دوی ته یو چرګوډه مثلا وخت په 15 افغانۍ تمامې ده او د پاکستان او چرګوډه په 15 کلار راته. نو دوی هغه خپل هغه چرګان ځکه بریډر فارم چې روزي دغه د وښینو چرګوړو مور او پلار دی فارمونه چې روزي ډیره زیاته خرچه پی راځي په یوې چرګې باندې چې دا پروډکشن ترسي تولید ترسي دغه بریډر چې دی تقریبا 1.5 زرنه 2,000 2.5 زر افغانۍ باندې دیوانه خرچه راځي. نو دا چرګوړی چې کله مونږه وغواړو چې غټ چرګان په هغوی باندې بند کړو هغوی مونږ باندې چرګوړی بند کړي چې مونږ به غټ چرګان اخلي کنه وړکې چرګوړی نه درکو ستونزه دلته دا ده چې مونږ چرګوړی نه لرو. که چېرته مونږ چرګوړی ولرو زمونږ دغه 2,300 فارمونه نه چې 50,000 ته به ورسي او دغه 2,300 فارمونه هم زمونږ داخلي مشکلات حل کولی شي سل په سلو کې حل کولی شي. خو زمونږ تجارت ته زمونږ ډیلر ته د دولت دغه دغه نشي ورکولی شي. را تا هچري جوړه هچري خوشته هچري خو ماشینري ده په افغانستان کې سل نوبرې تقریبا چهار یو د 299 تر یو لکه 60,000 اګیو د چرګوړو تولید لري. خو متاسفانه دغه بریډر فارم چې دی د چرګانو مور او پلار روزل چې دي دغه باندې ډېره زیاته خرچه راځي چې یو کس کولی شي چې 50,000 چرګې وساتي نو د باندې تقریبا 100,000,000 په د باندې پیسې بندېږي او هغه چې بیا تاوان وکړي نو بیا د هغه تاوان دغه څوک نشي ورکولی او نه بل تجارت دي ته زړه کولی شي چې چرګان وساتي.
مننه مننه کور ودان. نصری صاحب تاسو ته راځم دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړله. خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې یو مرض راګټ شي لکه ټوغه کې ټول یو سر نه لاړ شي مړه شي. دغه ډول مرضونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي کې هغه کورنۍ وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي په دې کې راځي. د دې مخنیوی څنګه کېدای شو که چیرې داسې یو مرض سره یو فارمدار مخ شي هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي؟
مننه. دغه د مرضونو د راتللو مختلف مراحل دي. بعضې مرضونه په وړو چرګونو نه راځي. د ګمبورې په مورد کې دوهیم کله چې چرګان د 28 دېرشو یا 30 ورځو ته ورسېږي نو په هغو بیا ګمبورې مرض امکانات بیخي کمی یعنی صفر ته تقریبا نږدې. خو بعضې امراض د اول ورځې نه چې کله چرګوړی د هچري نه یا د هګې نه راوځي هغه سره مرضونه وي تر کومه چې دا ژوند کوي. که چېرته په د چرګوړو په کم عمر کې چې د هغو عمر د 2 ورځو نه ټیټي یعنی په مجموع کې د غوښینې چرګانو وزن د 1 کیلو نه ټیټي او په هغه مرض راشي نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي. هغه بیا که چېرته مونږ د دې لپاره منظمې سړې خونې درلودی یا هم کشتارګان درلودی په افغانستان کې نو بیا د یو لاره د حل ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګه کې عمل کړي او بیا منظم پروسس شي وساتل شي د دا بازار لپاره. خو په افغانستان کې دا معیاري شیان مونږ نه لرو نو همدا وجه ده کله چې د 15 یا 30 ورځو په چرګوړو باندې انډي چې ډېر یو بد او متهش مرض دراسي نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او د هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چېرته کم کنده منده ورته وباسي په کې خښ کړي نو د هغې لپاره یې د فکر مشخصه لاره چاره نشته. د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراض د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر مؤثر تمامیږي. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي. اکثره وخت ما سره خپله داسې واقع شوي دي چې ما د کومو مرضونو واکسینونه چرګانو ته تطبیق کړي خو بیرته هماغه واکسین چې کله 6 ساعته یا 8 ساعته پوره شوي هماغه د کوم مرض واکسین چې ما کړی هماغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی. یعنی د دې نتیجه دار راوځي چې اصلا دغه واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړي خپل په مرض بدل شوی. نو فرض کوم چې کله په تلي رښتما ورځ د انډي لاسوتا واکسین چرګان ته ورکړي په دې تلي رښتما ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې هم دغه انډي مرض راښکاره شوی چې دا ښکارندوی دی چې دغه واکسین کې خپل مشکل نو د کیفیت له لاسه ورکړي. نو په ټوله کې دغه ویلای شم کله چې په فارمونو کې دا ستونزې او مشکلات راځي باید د مسلکي ډاکټرانو سره او خاصتا هغه کوم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري د هغو سره مشوره وشي تر څو د تلفاتو مخه ونیول شي او که چېرته چرګان غټي او په بازار کې قابل د فروش شي بهتره لاره همدا ده چې باید بازار ته عرضه شي. نو د بعضو مرضونو کنټرول او خاصتا په افغانستان کې د هغه مخنیوی ډېر ستونزمن او سخت دی.
نصری صاحب کدام رات وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتن د چرګانو په ساتنې کې او د چاغوی له مرزونو ساتي څومره رول لري او د دې ترڅنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او د نور کوم محیط کې چې کوم څه د دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنې کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي تر څو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي.
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هلته باید آزاد هوایی د انسانانو رفت آمد او یا هم رهنشي کورونه نه وي، ځکه که چېرته په رهنشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویلې، فارمداري او فول منیجمنت غواړي، دا ډېر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي که چېرته په دغه کې اندکترینه اشتباه وشي نو هغه فارم خپل ثمر ته نه رسېږي، نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډېر مهم رول لري. که چېرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر او خو بهترین دانه په فارم کې مونږه چرګانو لپاره تهیه کوو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کوو چې دغه هوا او رطوبت دوامدار د نننه د دانه خوري او خوري سیستمونه مونږ منظم جوړ کوو. خو چې مونږ سره مسلکي خلک ونه اوسي او هغه په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ولې کې بیا مونږ فارمداري نتیجه نه ورکړي، دا نو ډیر یو سخت او ډیر د مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي. یعنی چې موږ یو فارم نه هدیر شو راځي خو ساتو او په تلختم اورز موږ د 200 لپاره به غوري وکړو، نو د موږ ټول فارم مرز وحي حتمان په کې د مرز شدت کې 100% نه شي نو تلخ 50% ترشي. بل مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده، د فارمونو هغه کوم عضوي مواد چې پاتې کیږي هغه په زراعت کې ډېر مهم رول لري، ځکه چې هغه ډېر قوي پوتاشیم او فاسفورس او دا د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پی کې دا لري. دا به موږ د دهقانانو لپاره تهیه کوو او دهقانان بیا د دقیق څخه د سره په ډول عضوي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي سر او د پخوځخه د ویسته په د مغذي موادو په ترکیب کې ورڅخه استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا موږ پروتین مواد جوړوي. کچې د موږ د دغه سکتور لپاره منظم هغه سایکل په نظر کې ونی شو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته دی د دې خان لپاره مفید تمامي چې د سره په هیڅ استعمال او د دې ملونو لپاره چې کوڅو د چرګانو دانه تولیدي هغه ته د ری پروسس یو وسیله کېږي.
مننه کور ودان نصری سید داوریدونکو به مرو خلک سلام ستړي مشي
ډیره زیاته مننه. احمد خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل بخیر راغلی، که پښتنه لري لموږ زموږ لملمنونه او که خپل تجربه را سره شریکې مهرباني.
یو پختنه بوکم د چرګانو د فارمونو برکی لکه څنګه چې پرستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبرو کړله فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي، بل خصوص په کلیو او اطرافو کې ډیره خلک سرمایه‌گذاري وکي خو متاسفانه پیسې او مصارف چې دی هغه بې ځای لګ شي. دا تیر ورځم زه له ملګری سره مخامخ شوم، هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړی و د محلي او کورنۍ تقریبا دغه سی او کنا تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا غو په خاطر باندې، خو هغه د نه پیغام چې غیر مسلکی هغه کړنه به سر تر سر ولي خو به ته ناکام شو چرګان سر منځه لړل، یعنی لوی توان کو د دې اصلي لامل څه کېدې شي او بل څه کول شو چې یو خو مسلکی فارم جوړ کو تر سو پیدا کی یو خو رزلټ ورکی یو خو بازار پیدا کی او خو تولید بازار ترند کی.
مننه کور ودان احمد جان، په کتم په سر کې د خبرونه مکمل منو د پښتون ته ځواب ورکو خو ممن صاحب لن له تاسو ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي کڅو غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې موږ د اوریدونکو په پښتون وکړه چیرته لاړ شي چیرته ځان راجستر کړي او لکه څنګه کولای شي چولګړي واخلي.
احمد ورور چې کوم سوال کوه واقعیا په ډیرو سیمو کې داسې پیښیږي چې یو څوک فارم جوړ کړي چونکې هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا ده چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د دنه کیږي د فارمرۍ شروع د اندیزې نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا نورمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي، د مسلکیانو سره په خپل سره باندې داسې ځای کې فارم جوړوي چې هغه ځای د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلي په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هلته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیزه لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ څو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کېږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ راتګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې بیروبار ډېر نه وي، هغه باندې عام خلکو تګ راتګ نه وي، نو په هغه ځای کې به چرګ کیږي. ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په دیرش پنځه دیرش څلوېښت ورځو کې خوړلو ته جوړیږي، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراضو مقابل کې یا د نورو داسې حوادث مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند ورو خبر وکړه، په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې او میاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي، ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته د یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنټ په برخه کې هغه ته یو څه معلومات ورنه کړي. ځکه په دې کې د دواړو جانبینو ګټه ده، هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پې خرڅوي، چرګوړی پې خرڅوي، هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباري دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناست دي. نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي، که هغه ورځ وي، که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمون ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځم دا چرګان دي، کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي. موږ اختر په ورځم هغه ته ورغلي او هغه سره خپل تجربه شریکه کړې ده. نو تجربه نه ګټه اوس نو کولای شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي کولای شي نر نه لړ شي او هغه ځینې معلومات ترلاسه کړي. یا اوس ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم، سبا څه وکړم، بله ورځ څه وکړم، روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، د آب و هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده پکې د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورنشي، او همدارنګه سالم واکسین. واکسین څه دی چې واکسین دا یو بل برخه ده، انشاءالله چې کله بل وخت ملاو شو بیا واکسین وانه به خاص خبر وکړو. دا ډېر اوږده مسله ده، نو موږ کولای شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کړو. موږ دلته ګورو چې یو فارم جوړ شوی، یو کلیوال فارم جوړ کړی دی، بل ورسره روزي څنګه ورسره جوړی. نو مسله دا چې په یو فارم کې ناروغي راشي دی بل فارم ته ډېر په چټکۍ سره انتقالیږي. ځکه زموږ فارمونه چې دي دا اوپن شیټ دي، اوپن شیټ دا معنا چې د کړکۍ خلاصې دي، هوای کنټرول نه ده، اوبه کنټرول نه دي. نو په دې خاطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي دا بلې په سل متری کې یا پنځوس متری کې یا په سنګ کې، نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا دغه شي دا هوا پسته دغه ناروغي انتقالیږي دغه روغ فارم ته ورځي. نو زمونږ ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې په یوځی کې فارم می کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړنه کی ځکه چې د دې فارم نه غم متضرر کیږي او دا غې نه دا متضرر کی کوشش باید وشي چې اکلن فارم باید د خار نه د کلی نه د عام سرک نه او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دو کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري. نو دا مهم شاین دی چې ناروغي په کنټرول کې رول لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان لا تاسو محمد غالب مومند او همدارنګه محمد اسماعیل نصرینه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو. اوریدونکو لا تاسو هم مننه تر بل پروګرام کې.
مانگل دیکھا تھا سیدھی زدران کا مت